تکنیک 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ملي امنیت د نوي صلاحکار د ټاکنې او د نورو چارواکو د استعفا د احتمال په اړه راپور لرو. نور موضوعات هم لرو او دوه اونیس پروګرامونه، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت نوی صلاحکار وایي په یوه بحراني حالت کې نوی مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. او مشهور امریکایي سناتور جان مکین ومړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت صلاحکار وټاکل شو. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور وړاندې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو تاکتیک نیټلری او دا تاکتیک نیټل په اړه د لاس په لاس وځي زموږ ځای شو په دې وخت کې د دې کاری قوانین یو کل د دفتر د کابل دفتر مامورین او دغه ورځو تلاشي کولای شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست د یو شمېر لري شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخ ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. جان باس پرون شنبه پر ټویټر لیکلی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ ولاړ شي او افغانان د رای ورکولو حق ولري. جان باس هم درس کښلی چې ناراضي کسان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پېښ نه کړي، ځکه چې د ژغ پورته کولو نورې لارې هم شته. د کابل امنیت قمندانۍ پرون د پرلت دولس خیمې چې له دو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پېښ کړی و ټولې کړې. په کابل کې پرون شنبه د ولسي جرګې یو کاندید جلال الدین صالحي په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې جلال الدین صالحي د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابله ولسي جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحي د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبري آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر صابر کړ. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون شنبه مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته په همدې خپرونه کې راپور لرو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ اشاریه یو درجې و نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایرانی رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او یو سلو څلوېښت نور ژوبل دي. د ایرانی رسنیو پر اساس مر ژوبلې د دغه هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې په پنځلس کمې درې بجې وشوه پنځه نور ټکانونه احساس شوي دي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله یې خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه یو ریختر وباله او ویویل چې مرکز یې د کرمانشاه د شمال لویدیځ په اتاتیا کیلومتری کې و. په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایي اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد د فعالیت په تور بندي ده. او د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو دی. د الکسی نوالنی ویاندی کایرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالنی د نیول کېدو خبر خپور کړ. یارمیش ولیکل چې نوالنی په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا اف ام 3.5 صفه دوام کوي. اوس 8 بجې او و دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د ملي امنیت له سلاکارۍ د اتمر او د نورو امنیتي چارواکو استعفاوې به خلا رامنځته نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوې او نه هم داسې کومه جدي اندېښنه ولرم چې کنه دغسې استعفا یا بدطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډېر ښوونځي بند دي.
د نامنی په خاطر په ډیرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې تر څنګ د کندهار د خلکو بل ستونزه
کرانه مر روان دي. خیرات بل اغم دغه خلکو تور کول کی دغه خلکو په کورو کې یی دغه ګلان په وبې مرد څنګه وبنلر.
په دې خبرونه کې چې تر نهو بجو دوام کوي د امریکایي سناتور جان مکین د مړینې او په باب راپور لرو. د خلاص د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګې او همدارس حقیقت څه دی لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل. د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دند سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې ښاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر جکپورو امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې ده. خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا خبر کړی لیکلي چې د جدي سیاسي اختلافونو له امله له دندې ګوښه شوی دی. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د ښاغلیو اشرف غنی او اتمر د اختلاف خبره له ډېرې مودې راهیسې کېده. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محبیه د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر لدندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو تاسو ولې د حنیف اتمر له خلیل کل شوی چې له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت تامین د ملي اجماع ملي یووالي شی حکومت ولې سیاسي مدیریت ټاکنو لسیمه او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هل لپاره تفاهم ته ونه رسیدل نو استعفا وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون برستیال علي اکبر قاسمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې شاغلیو غنی او اتمرته ځینې نږدې کړیو لډیر مودې راهیسې د هغوی د اختلاف خبري د باندې راایستلې وي. هغوی ته د نږدې کسانو تبصره یا تحلیل دا و چې ښاغلی اتمر له ولسمشره مرور سوی او استعفا کړې ده. هغه تقریبا شل شپې یا یوه میاشت کېده چې په جرمني یا بل ځای کې اوسېدو او بیا به کابل ته راته. ګویا نه یې غوښتل چې خلک خبر سي چې د جمهور رئیس او د ملي امنیت د سلاحکار ترمنځ ستونزې شته. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی پر شار د وسلوالو طالبانو ورستي ډلې ایزي حمله چې خلکو ته زیات مالی او ځاني تاوان ورساو غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبری اژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدای پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رویټرز سره د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهوریت ریاست در روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټوټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا ویرا و خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوی په دې معنا چې سم دواره نوې امنیت شورا مشاور تعین شوی ډاکټر صاحب حمدالله موحد چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنه دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغیزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنوي چارو وزیر و او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معرف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفاوي ولسمشر ته وړاندې کړی دي. رویټرز وایي چې د ارګ یو چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو چکپوري رئیس هم استعفاوي کړی دي. اژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکتی او همدارس بل چارواکي چې استعفا یې کړې د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دی. تر اوسه پورې شاغلیو بهرامي برمک او ستانکزی په دې اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی د خلکو یو شمېر استازي د دغه ولایت په مرکز د طالبانو د بیا حمله په باب اندېښنه څرګندوي. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی ښار په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې په غزنی کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حملې په ویره کې دی وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبرې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی او په ولایتي شورا کې د دوی استازي حمیدالله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دوی اندېښنې شته، څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او دغه شان د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل دوی هلته په کافی اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او پولیسوالۍ کې هم د تصفوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافی ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیې وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې د کلتوري او پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې د 130 بندو ښوونځیو په اړه اندېښنه شي. دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر بالاکرسی آزادی رادیو ته وویل چې دا ښوونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزارت په کندهار ولایت کې د ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې دا وزارت هڅه کوي چې دا ستونزه ژر حل کړي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو خوندزیو د تړل کېدو لامل شوه. دوی وایي د دغه خوندزیو په تړل کېدو سره زورګونه زده کوونکي خوندزیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه ازادي رادیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې ماری پزیات ډیر خراب نسبتا نو په خواته اوس بیا د نامنی په خاطر په ډیرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معرف رښتیا هم تقریبا 130 مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. موږ وایو چې هغه مکتبونه چې په خوا په ولسوالیو کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه جدي تخلاص.
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي رادیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لاره هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې خوندزي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 302 وی خوندزي ولړلې 340 اخلاص او نورې تړلې دي. د پداسې حال کې چې له دې وړاندې د کابل والی ویلیو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 113 پته خوندزي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو لکه مخ سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د سلګونو خوندزیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریا نهزت په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
دا وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ تخنیکي ستونزې هم لرو او موږ نشو کولی چې له دغې مسلې نه سترګې پټې کړو، خو د پوهنې وزارت ژمن ده چې شته ستونزې او ننګونې په نښه او له مخې د ښوونځیو د تشکیل او نورې ستونزې هوارې کړي. خو د ولسي جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسیون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معارف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی او حکومت په دې برخه کې ژمنې کړي خو لا عملي شوي نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د خلکو بل ستونزه د اوبو د کمښت ده. د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکو چې د اوبو رسولو ریاست ورته پر وختو بن رسوي وایي چې څاهانې وچوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو رانیسي. د کندهار د اوبو رسولو ریاست مسؤلان وایي ډیر ژر به د کندهار په مهمو برخو کې د پاکو اوبو ژور څاګان وکیندي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
کندهار چې د افغانستان د لوی ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاهانه او برمې وچې سوي چې د کندهار ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
دا مشکل د اوبو سه به خډه لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دا اوبو پای راغلی دی، پای راغلی دی پر دا سړک چې څه وای دی یا ما دا کورو ته نه دی ورکول سوی چې دا کورو ته باور کې دا پای پسر
یو وچ دی مشکل دغه نه دی د ټانکران مر روان دی خیرات چې بل اغه م دغه خلکو تور کول کی دغه خلکو په کورو کې یی چې دغه ګلان په وبې مرد څنګه وبنل
ما ته مو دغه غشتنه کو چې موږ بره تر کې مرد نه لول راولې دلته پر دغه شلو کورو باندې دوه انچ په پیرا کړی دی هغه یو پورتو بنور چې کوم سی هغه بیا په سر کې اسکار نس جخصله.
بل خو د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وای د اوبو د وسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساته کړته کړی ده او کای خلک په خپل مخنیوي ونکړي ممکن د کلونو په تیرې دوه سره کندهار د اوبو له سختي قحطی سره مخ سي. نو موري وای پلان لري چې په کندهار کې 5000 کورونی ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي.
نوی پلانونه دا دي پر روان مالکان کې انشاء الله کو او توانې دلو ځکه د وزارت مالی موافقه مو اخیستې ده. موږ لوی غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولی د لوی ولی د حکیم صاحب اډې ساحه ته 15000 کورنۍ لپاره دي. 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین شوی ده په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په 3 ساعت کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین شوی ده.
ورستوي چېډونو شوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږد مهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم مجملان درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ایگزامینر رسپانه د میشل روبین لیکنه خبره کړې چې په کې په افغانستان کې په تیره سباندی ونی ملسیسه کې د امریکا او ناتو تیروتنې یاد کړي. په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما له خوا په 2009 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش اعلان تر ټولو لوی تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللې. لیکوال همدارنګ په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یاد کړی او د خپل دی وګدي لیکنه په پای کې وای امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود. خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسی او ډیپلوماټیک سادهګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شو. د لیکوال په وینا له غیر اورسد امریکا هرې ادارې د بریالیتوب خبرې کړي خو د افغانستان د سیستماتیک ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړي. خغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي داسې هیڅ نښنې خانه نشته چې واشنگتن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلي وښيي چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانډي د مسکو پر هغه غونډې ولیکنه خبره کړې چې ټاکل شوی طالبان هم پکې ګډون وکړي. رسپانډي وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز لپاره مو غرساو او پر ځای په مسکو کې خبرو اترو کې د ګډون وړاندیز ومانه. ورسپانه د شونونکو له قبل وای چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو لپاره را پیدا شوه خوځښت له خطر سره مخ کړي. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال سیډونکو میشل کوګلمن لخلی وای دا خی د طالبان لخوا یو داسې سیاسي هڅوي چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو کمزوري ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډیر څور سره سلاشي او یادا چې طالبان غواړي وازی وګوري چې روسان ورته څور کولای شي. واشنگتن پوسټ رسپانه وای مسکو په هغه غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللي، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپل هغه هڅو لپاره یو گزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپل مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډه ته خپل استازي وانستي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي د مزکې په کوره کې د طالبانو ډیر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ګټور نه دي. دل ویدیز ډیپلوماټ سیاده کړي دا چې طالبانو ته نړیوال دریز ورکولای شي، خو همدارنګه له دې ډلې سره د سولې د مرکزي هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی.
امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر مړ شو. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د هغه ژوند او کارونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه مهال د امریکا د خاورې برخه وه په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمباری پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زنداني کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړ رتبه پوځي افسر زوی و، دته له وخت نه مخکې د خوشي کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونه وځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته جان مکین په 1928 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونه کړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د رښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1980 کال کې جان مکین له ایریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج ډبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهورې مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسنی وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د دیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي ووسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین دغه راز په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندیدو، د جګړې پخوانی زنداني هم پاتې شوی و. د یو اتیا کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه او له دې نړۍ یې سترګې پټې کړې.
د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالني پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالني په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی. نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د الکسی نوالني ویان دی کیرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالني د نیول کېدو خبر خبر کړ. یارمیش ولیکل چې نوالني په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. د هغه په وینا دا څرګندیږي چې الکسی نوالني د هغو مظاهرو د ملاتړ نه عمله نیول شوی چې د جنوري په 28مه وشوه. په دغو مظاهرو کې له خلکو غوښتنه شوې چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات تحریم کړي او ګډون نه کوي. د جنوري په میاشت کې د روسیې په بیرابیلو ښارونو کې د نوالني په ګډون د انتخاباتو 2500 مخالفان نیول شوی ول. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نوالنی د 23 کلن دی. هغه په مختلفو وختونو کې د حکومت پر ضد د مظاهرو د تنظیم په جرم نیول شوی او زنداني شوی هم دی. پر هغه دوه واره د مالی درغلیو تور ولګېد او محاکمه شو. خو نوالنی وایي چې دا کارونه سیاسي اړخ لري او له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د سیاسي مخالفت سزا ورکول کیږي. له اداري فساد سره د مبارزې د هغه بنیاد چې الکسی نوالنی مشر دی وکیل الکساندر مزویوف پرون په مسکو کې د پولیسو د هغه مرکز مخې ته چې نوالنی پکې توقیف دی خبریالانو ته وویل
الکسی زدرژالی اوکلا پدیزد سوبستنوو دوما
الکسی د هغه د کور دروازې ته نږدې نیول سوی دی سره له دې چې قانون اجازه ورکوي خو پولیسو نوالنی ته د هغه د نیول کېدو هیڅ دلیل نه دی ورکړی سره له دې چې نوالنی د محکمې تر حکم پورې حق لري چې له ټلیفونه کار واخلي پولیسو یې موبایل ټلیفون ورڅخه اخیستی دی پولیسو هغه دلته راوستی دی او هیڅ وکیل ته د ورتګ اجازه نه ورکوي پولیس وایي چې د تروریستي ګواښ د موجودیت له امله د عملیاتو ستاندرد بهیر روان دی په دې ډول یې د هغه د دفاع حق تر پښو لاندې کړی دی په روسیه کې د مارچ میاشتې پاتل سما د جمهوریت ریاست ټاکنې وسوي چې ولادمیر پوتین وګټلې
دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمد الله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې دا سیستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړی دی په کابل کې پرون شنبه د ولسي جرګې یو کاندید جلال الدین صالحي په وسله والو نښته کې ووژل شو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانیستل کېدو هرکلی وکړ سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر ته نږدې انتحاري حمله غندلې ده یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و نن سهار وخت کې د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 134 نور ژوبل دي امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر پرون مازیګر د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار اسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به قوي پوځي عمل وکړي او د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراز حقیقت سره
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
دا تاندې څنګه درنو او دیدونکو سلام اختر پرون و پرون تیر شو اختر پرون و پرون تیر شو د بغدادو کوترو نن سره کړه لاسونه اختر تیر شو خو بیا دې هم تاسو ته مبارک وي په دې هله چې لا اختر ورسته هم د اختر په سیر له خوشاله یو ډک ژوند ولري په دې خبرونه کې بر اثر واوري چې ځوانان اوس څه ډول اختر لمانځي په اوسنیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي او څه پکې کم یا زیات شوي د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم
میلا به ولاړو ډول به
زرد وزر ملګرو ته پیغام لیږي او مبارکي ورکینو
راځي چې له دغه اختر نن داسې شروع وکړو او لکه تر لګه د خپل نظرونه ولا بل سره شریک کو سره کینو
دا
افغانستان په مختلفو سیمو کې اختر په بیلابیلو ډولونو منځل کیږي، خو هغه څه چې د دوی ټولو ترمنځ مشترک دي په اخترونو کې د ملګرو او دوستانو لیدل او د ښو خوراکونو پخول او د ډول ډول میوو تیارول دي. پخوا چې ډیر مناسبتونه نه وو، د ځوانانو د خوشحالۍ او ساتیرۍ ورځې همدغه اخترونه وو. دوی به په اخترونو کې ځان ته نوې جامې کولې او د اختر په ورځو به میلو ته تلل، خو ورځ تر بلې د اختر په دودونو کې توپیرونه هم راځي. لیکوال او شاعر نبی الله امیل وایي پخوا اخترونه په ډیر خوند سره لمانځل کېدل او دوی به ډیر ورته خوشحاله وو.
طالبانو مخکې کومه دوره چې ورته بډول وو، چرخېدای به وي، خوشحالیانی به وي، یو دی بل کور ته به ازادانه تلی شوی راتلی شوی په شپو شپو، یعنی نه تلیفون و نه ښه و نه بد و، په موږ پسې بل کور به څوک راغی او موږ به یې راوسو چې هلکه دا ده څه درمه پنځمه ده نه د درکتی نست، هماغسې خوند و پکې، هماغسې خوند ځینې اخیست. تاسې باور وکړئ ما ته رایادېږي، زه چې کله وخت په کلي کې وم همدې اخترونو ته به موږ دومره خوشحاله وو چې مان ډنګه وه چې سار سار اختر ده.
ښاغلی امیل وایي پخوا به له لرو پرتو سیمو خلک راتلل او د دوی په سیمه کې به یې میلې کولې، خو اوس د جګړې له کبله هغه میلې نه کېږي یا پیکه شوي.
هغوی به جنګې دي ډېرې زیاتې، غېږې به وي، دا خواوې چې ورته وایي پهلواني کرباغ ډېر مست خلک وو، د شمال خوا به خلک راتلل، له زابل نه به خلک راتلل، همدلته به غېږې وي، دا کروسای ورته ویل دلته به غېږې وي، یو میله به ولاړه وه، ډول به وو، نیزه بازی به وه. اوس له بده مرغه دا کار یوازې د څو دوکانونو تر مخ را محدود ده، هغه هغې جنګي اوس هم شته خو هغسې نه شته.
د کابل اوسیدونکي صالحه بیا وایي د پخوانیو اخترونو په پرتله اوسني اخترونه پیکه دي.
اخترونه له پخوا څخه ډېر توپیر کړی ده، لکه څنګه چې پخوا ساده اخترونه خو مینه ډېره وه پکې، اوس چې ګلدار او څه شانداره دي هغه مینه نشته کې، صمیمیت نه کې لیدل کېږي.
د لوګر اوسیدونکي ملیحا د اخترونو د پیکتوب یو لامل د خلکو ترمنځ د تګ راتګ کموالی ښیي.
کله چې موږ په کلي کې و نجونو به سهار وخته پاڅېدې، جامې به خپلې اغوستلې او کورو ته به د اخترو مبارکۍ لپاره تللې، خو اوس داسې نه ده، اوس څوک د چکر د اخترو مبارکۍ لپاره نه دي. پخوا به غټې نجونې هم په کورو ګرځېدلې، خو اوس دا تګ راتګ ډېر کم شوی دی او نجونې د چا کره دومره د اخترو مبارکۍ لپاره نه ځي.
دا چې ولې ډېر ځوانان په دې باور دي چې پخواني اخترونه په ښه ډول لمانځل کېدل او اوس هغه خوند نه دی پاتې، هغه ملک سهار وایي.
کله چې اولنۍ دلیل یې نامنی وي، په ډېری ځایو کې د سپیکر رامنځته شوي، د اختر په میلو کې چاودنې وسوې، دې ته ورته نور مشکلات رامنځته شو. دوم به یې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د اختر میلې تر یوه اندازه تر پخوا پیکې کې، زر دوه زره ملګرو ته پیغام لیږي او مبارکي ورکوي، نو د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا اوس ښه نه ده. نو دا دریم دلیل هم کېدای شي، ځینې نور دلایل هم دي چې دا شان سر سو، یا ځینې خلک به اوسي پخوا به دی په کلیو بانډو کې اوسېدو، اوسې ښارو ته راغلي دي، یا له ښارو بل ځای ته کډه شوي دي، نو هلته د سیمې په رسم و رواج باندې ډېر حد بلد نه دي، یا هغه خلکو سره څه چې دوی غوښتل څه چې غواړي هغه نه سره جوړېږي، دغه هم پر د اختر په میلو خوشحالۍ باندې یو ډول تاثیر اچولی دی.
له کلي چې ښار ته راشو، دلته بیا ډېر ځوانان په اخترونو کې پارکونو ته ځي او هملته سات تېروي. د کابل ښار په یو پارک کې د یوې زانګو یا هوایی کښتۍ څښتن مسعود سعادت وایي د اختر په ورځو کې ډېر ځوانان پارکونو ته ورځي او همدا د دوی د ګټې ورځې دي.
والله ممل دغه کوم ممل کوي چې کښتۍ ته راشي، بس دلته سات تېروي، نوره ډولۍ زنګوی دي، د نوره اصول دي، بس د ګرد زنګوی یو ځل ډېرې دي دلته.
د هغو ځوانانو اختر بیا بیل وي چې کوژدې کړي وي، دوی خپلې کوژدنې ته اخترای وروړي او که خسرخیلې پرې مهربانه شي، د اختر په بهانه خپله کوژدنه هم لیدلی شي. دور محمد وایي که څه هم په ښارونو کې د اختري وسایل ډېر شوي، خو په کلیوالو سیمو کې بیا د نیستۍ له وجې د کوژدنې اخترای د پخوا په څېر غوړ نه وي.
پخوا به یې ډېر شیان وړه، یعنی مثلا په یو اختر کې چې دوی به اخترۍ وړلی، هغه خپل د کوژدنې کور ته پنځه او شپږ جوړ کالي به یې په یو وار وړله، لاکن اوس هغه یعنی یو جوړه یا دوه جوړه کالی که دوی وروړي هغه به ډېر تکړی داسې، یعنی اوس هغه خپل دغه له لاسه ورکړی.
په اوسنیو او پخوانیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي، دغه توپیرونه څومره مثبت او څومره منفي دي؟ دا چې اخترونه د مینې او خوشحالۍ ورځې دي، ځوانان له دغه فرصت څخه په استفادې د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د کابل پوهنتون له استاد لال پاچا آزمون سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
لال
که لمړی په دی وغه کېږو چې ځوانانو پخوا څه ډول اخترونه نمانځل او اوس یې څه ډول نمانځي.
پخوا په پښتني سیمو کې اخترونه ځانګړي وو، ځانګړي ځایونه وو. اته د اختر لومړۍ ورځ به ټاکل کېده چې مثلا په فلانیزي کې میله ده، دویمه ورځ په فلانیزي کې میله ده، درېیمه ورځ په فلانیزي کې میله وه. نو دا ځانګړې ورځې چې وي دا میلې به مشخصې وي په هغه سیمه باندې په یادېدې. مثلا زموږ په سیمه کې د کلشپوري میله به ورته ویلې، یا د چپلیار میله به ورته ویلې. دغه ځانګړي ځایونه به معلوم به، خلک به راتله، ځوانان تیږې به یې غورځولې، خوراک او څښاک به یې کوو، او نور میلې او دغه د ټالونو موضوعګانې هغه وخت کې زیاتې وي، د تیږو غورځولو دودو دغه به ترسره کول. دا زما خپل هم یادېږي، ما خپل هم دا کار کړی. او ته زیارتونو ته بتله، متاسفانه که څه هم د ټکنالوژۍ برکت دی او ټکنالوژي باید سړی وستی، خو تر څنګ یې دا د خلکو ترمنځ واټنونه هم ډېر پیدا کړي دي. دا واټنونه اوس موږ په صرف په غږ باندې را نږدې کوو، او غږ هم اوس له منځه تللی. اوس یوازې په میسج باندې مثلا موږ دا اختر مبارکي کوو، خو د خلکو هغه وخت کې مینه دا وه چې باید لاړ شي، غېږ ورکړي، او یو له بله سره کینی، او یو له بله سره وخاندي، او دا د اختر خوښۍ ونمانځي. په ناسته ولاړه تګ راتګ کې مینه زیاتېده، مګر په مسج لیکلو کې مینه نه زیاتېږي. او دا اختر ورځو ته به خلک پخوا داسې متوجه وو چې دا به راځي، او هغه خفه زړونه چې دي دا به سره پخلا کېږي، ځکه اختر کې به هېچا هېڅوک داسې نه پاتې کېده چې کینه به یې ساتله. دا اختر په ورځ به خامخا چې څوک د چا نه مرورو، اره به کوښښ کوو چې ځان ړومبی کړي، هغه سړي ته غېږ ورکړي او ستړي مشي ورسره وکړي. نو اوس به په مسج څوک چاته څنګه غېږ ورکړي، یا به په فیسبوک څوک چاته څنګه غېږ ورکړي، او دا نم شته. دا کرکې او نفرتونه چې زیاتېږي یو علت همدا دی.
یو دا چې خلک یو څه ټیکنالوژي سره لرې کړل، یعنې په اختر کې هم دوی یا زنګ کوي یا مسج کوي. نور څه تغیرات راغلي دي؟ مثال په میلو کې د ځوانانو دوی چې پخوا په اخترونو کې څه کول، اوس چې څه کوي؟
یو خو دا ده چې موږ خو نام نه یې مخوړو. هغه میلې ځایونه چې زموږ پخوا وو، او موږ ته چا جوړ کړي نه وو، حکومتونه نه وو جوړ کړي، نه حکومتونه ټاکلي وو، خلک خپله راغونډېدل په هغه ځای باندې. اوس زموږ د راغونډېدو ځایونه چې دي هغه نشته. نام نه یې زموږ هر څه واخیستل، هغه فرهنګ او کلتور باندې زموږ لویه ضربه وارده کړې ده. دا یو. بیا کومې سیمې چې له امن هم ډکې دي هلته ویره ده، بیا هم ویره ده، ځکه د بلې سیمې نه چې خلک ګوري دې سیمه کې هم ویره احساسېږي. که ویره هم نه وي، درېیم اړخ یې دا دی چې خلک هغسې په زړه باندې ډېر روغ نه دي چې میلو ته لاړ شي. که بیا هم یو نیم کس خپله خوښي څرګندوي یا ښکاره کوي، هغوی کې هغه پخوانی جوش و خروش هم نشته چې هغه خلک به تله یو بل سره به یې کتل، یا هغه میلو ځایونو ته به راتله او منظر هم به یې کوله. دا نشته.
له تیرو اخترونو موږ څه راخیستلی شو؟ یعنی په هغو اخترونو کې کومې ښېګڼې وي که موږ یې راواخلو زموږ اخترونه به ورسره ښه شي؟
یو دا چې دا تګ او راتګ وکړو په اخترونو کې، یو د بل کور ته لاړ شو، د حال احوال نه خبرېږو. او دا ډېره غټه نامنی نه ده. که میله ځایونو کې نه شو راغونډېدای، نو لږ تر لږه کورونو ته تګ راتګ کولی شو. د کورونو ته تګ راتګ سترګې په سترګې غاړه ورکو، د کې مینه او محبت زیاتېږي. یو به دا کار کوو. او ته پوهیږې چې زموږ په پښتني سیمو کې همدې اخترونو کې به خلکو جامې کولې، یو اختر او بل اختر به جامې کولې، یو اختر او بل اختر به وریجې خوړلې، یو اختر او بل اختر به غوښه خوړله. د غربت دومره و کنه. خو اوس خو امکانات هم زیات دي. اوس خو که خلک درې کیلومتره څلور کیلومتره پلی نه شي تللی، اوس خو هر ځای ته موټر ځي، هر ځای ته وسیله نه وسیله پیدا کیږي. نو ولې دا تګ راتګ ونه کړو؟ نو تګ و راتګ باید وشي. دویم، هغه میله ځایونه چې زموږ پخوانیو خلکو میلې پکې کولې، هغه باید تاند شي، هغه باید بیا همغو میلو ځایونو هغه شکل چې دی هغه باید راژوندی شي. که په هغه شکل نه شي راژوندی کېده چې دوی ته خنخ کاری، خو د هغه شکل ریخه دې وساتي او بڼه دې وساتي د یو تاریخي ارزښتونو، کلتوري ارزښتونو په توګه.
دا چې په اختر کې باید کینې یوې خواته شي، خلک مینه وکړي، که څوک سره خفه هم وي پخلا شي. خو له دغې فرمولې د عمومي حالاتو لپاره ځوانان څنګه استفاده کولی شي؟ مثال جګړه ده، خو دوی څنګه کولی شي چې دغه اختر له اختره وروسته دې فکر ته کار وکړي چې یوازې په اختر کې نه، بلکې باید موږ ټول کال یو بل سره مینه وکړو؟
د زړونو بداویات می رامنځته کیږي، ځکه دا ژوند دی، لوړې او ژورې لري، حتمي او ضروري. دا اختر اصلا د روغې جوړې د سولې نوم دی. ځوانان له دغه ورځ نه ډېره استفاده کولی شي. دغه ورځ ځان ته عنوان وګرځي. د ادم تشدد، د سولې او د یووالي فکر چې هغه زموږ په دغه ملي ارزښتونو په ملي ورځو کې نغښتی دی. جګړې خو دا وطن کمونه ځپه، پردیو دا وطن کم لوټې نه کړه، ولې موږ خپل وطن وران کړو؟ ولې موږ له چا سره زړه بداوی ولرو؟ راځئ چې له دغه اختر نه داسې شروع وکړو او لږ تر لږه د خپل نظرونو یو له بله سره شریک کړو، سره کینو. ټوله خبره په ناسته کیږي، چې ناسته نه وي په ټلیفون نه کیږي، په میسج نه کیږي، په فیسبوک نه کیږي. زما هیله دا ده چې د نظرونو د تبادلې لپاره دغسې ناستې جوړې شي، دغسې میټینګونه جوړ شي، ځوانان ورشي ګډونو کې، یو بل واوري، یو بل وزغمي.
نو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو هیله من یو چې له اختر وروسته هم له یو بل سره په ډیرې مینې چلند وکړي او د کرکې ظالمو په زړونو کې د تل لپاره وران کړي. هغه وخت به هر ورځ درته اختر وي. الله مو مل. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملی کېدو او د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو، او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون پر ځان باندې نه عملی کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ورسره خبرې اترې ولرو. لته سمنه چې له موږ سره استې هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچه. افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی، په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو. د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجود دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاری کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده، چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته، او بل ډیپارټمنټ مچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري، یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحت ذکر کړی دی چې دا وظیفه دا به داسې اجرا شي. عملتزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي، موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغه به دلته به غواړي ورته ووایي چې دا قانون اساسي تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوي. په دغه ځانګړي وخت کې کته تطبیق کوي خې کنه کې مونږ راپور ورکو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بوت سره خبرې کوي، بوته دا توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسو د کمیسیون هغه دندې وي چې تاسو تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو مونږ ډېر لرو، په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کېږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کېږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي، بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کېږي. دا یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو، دغه د بشري حقوقونو دی چې دی دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کېږي. مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، مونږ هلمند سوالونه هلته سو ولسوالۍ دي، او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کېږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته، مونږ څنګه کنټرول به کوو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ مونږ ګورو چې تطبیق نه کوي، هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
درې سپته سې دغه سیمو یادونه وکړه چې هلته جنگ ده. عملا یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسو یادونه وکړه، لکه هلمند شو، یو شمېر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړوي، او کوم خلک معنی کیږي، او کوم خلک اصلا قانون ماتي؟
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دا دي چې حقوقدان وي، په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي. که حقوقدان نه وي، بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي. داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره پټکړ کیږي، بیا دا مشکل پیدا کیږي. دغه مشکل دا دي چې په رادیو کې، په تلویزیون کې هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي، چې پوه نه شي، بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلقوي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګه راته ویلی شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي، او دلته مورته مثلا یو وخت اړې ورکړي وي، او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات پکې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی، ته راغلی وي، مونږ ورته ویلي وو چې دغه د قانون اساسي هلته نقض شوی دی. بیا دا هغه مونږ وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس مونږ ځانګړي آیتونه بامیان ته تللی دي، او هرات ته تللی دي. هلته چې مکتبونه شته، مدرسې شته، او پوهنتونونه شته، د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي هلته څه مشکلات لري. په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به ووایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شوی یو، او دته ورته به ووایو چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی.
رئیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمېر خلک کینی، هغوی د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غږېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت، په افغان دولت کې په یو شمېر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمېر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي؟ تاسو منئ؟
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی، دله کسان شته چې دا به نقض کوي، یوې عمدي ده، یوې غیر عمدي ده. غیر عمدي ته موږ وایو چې قانون تطبیق نه کوي، هغه بل چې عمدي قصدي به یې کوي، هغه ته وایي دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسي جرګه کې هلته قانون اساسي همدغه سې چې قانون وایي مراد شوی نه دي. مونږ بل ځایونه هم شته چې قانون اساسي هلته په همدغه سې چې مونږ تعبیر وو او مونږ تفسیر وو هلته تطبیق نه کیږي. مونږ دپارتمنونه په دغې بوخت دي چې دا نقیصه رفع کړي.
تاسو یادونه وکړه رئیس صاحب چې یو شمېر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې هغوی هغوی په قصدي ډول باندې قانون ماتي نمونه را تاخسته شي مینه سوق دي دغه خلک
داسې به وایو چې یو دلته کسان شته دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت هغه کلی معرفت ورسره نشته بیا یو قصدي کې یو د عدم ناپوهی سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون د اقبال ځان تطبیق نه کوي داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته وایو چې مونږ جمع کړ همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته
تاسو چې راغلي یاستئ د په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته تر دې دمه ارقام تاسو سره طبعا موجود دي شمېرې موجودې دي څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې
یو خو در توایم قانون اساسی وای چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل ثبت کیږي دوی یو میاشت لري چې د قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه د نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه تل لیکلي دي چې دا نقص رفع شي یا قانون اساسی وای چې هغه او دوی وای چې په صدر مک او ورده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار نه دي هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په ور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ موږ مراعاتوو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي موږ وایو نو دا صحیح نه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نه شروع کیږي
رئیس بیاوش مر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات ک تاسو منه
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ ور باندې غر کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی به ادب سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی د په کوم ځای کې په کوم وخت کې
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسي د کمیسون موجودیت سمره مثبت نتیجې ورکړي تر څو
موږ مخکده ته موالدي چې موږ د ډپارټمنټ لري ډپارټمنټ په ولایت کې زی په دغه بل وزارتونه زی په اداري غیر اداري د دولتونو د ادارو ته زی الته چک لیستونه د دې هغه چې د ته معلوم شي چې دا قانون اساسي و دلته تطبیق شوی نه دی دا مونته ولاندې کی بیا موږ د امرین دلته غواړو و سره خبرې کوو د موږ وظیفه ده دی آگاهی ورکو اتباته او په ولایت کې زی او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډیر مشخصه سوالونه چې موږ ته دلته راځي موږ ته جواب وایي دا انتخابات په اړه کې موږ ته یو سوال دلته راغلی دی موږ انتخابات لار مې باز کړه د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي
Sa 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 s